آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ورځې 9 بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام 10 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیتونو په ملاتړ یو فرمان صادر شو. عبدالله نن هند ته ولاړ او د سوری په اړه باندې په جنیو کې خبرې ادامه لري.
نن د 2018 کال د جنوري د میاشتې 13 ده. په دې خبرونه کې په نورو مسلو علاوه په امریکا کې د ګوندی انتخاباتو د جریاناتو په حقله د حسیب الکوزی سره راستن غږیږو، مګر اوس زه زیبا خاتم او روخان نوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. جمهور رئیس غنی د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیتونو په ملاتړ یو فرمان صادر کړی دی. د جمهور رئیس د وین مرستیال سید ظفر هاشمی نن په یو خبری غونډه کې وویل چې دا فرمان د رسنیو او د رسنیو د حقونو د دفاع د نهادونو د استازو سره د جمهور رئیس غنی د دوه میاشته مخکې کتنې په پایله کې صادر شوی دی. ښاغلی هاشمی وویل چې په فرمان کې اطلاعاتو ته لاسرسی هم شامل دی. هغه وویل
تعهد حکومت به خاطر د حکومت شمنتیا د څو مهمو ټکو په برخه کې ده. اول دا چې اطلاعاتو جریان دي. د افغانستان د اساسي قانون د مخې نه باید رسنیو او د افغانستان ولسته د معلوماتو رسول ستونزه نه وسی چې درست ماسق او په وخت اطلاع ترلاسه کی.
همدارنګه په نوې فرمان کې ویل سوی دی چې د رسنیو د کارکونکو د قتل دوسیو ته به پوره رسیدګي وسی. بل پرته جمهور رئیس د هغو ښځو سره د مرستې وچی صندوق پرانیست چې ورسره تشدد کیږي. په خبر پاڼه کې چې نن له ارګ نه خبره سوې ده، ویل سوي دي چې د ښځو خلاف تاوتریخوالی او تشدد نه په اسلام او نه هم په افغاني کلتور کې ځای لري. جمهور رئیس ویلي دي چې د ښځو په خلاف د تشدد د مخنیوي لپاره حکومت همکاري ته ژمن دی.
اجرایوي رئیس عبدالله نن هند ته ولاړ. هغه به د تروریزم په ضد کانفرانس کې برخه واخلي او وینا به وکړي. د اجرایوي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ویلی دی چې ښاغلی عبدالله به د هند صدر اعظم نریندر مودی او نورو هندي چارواکو سره هم وګوري. جاوید فیصل ویلی دی چې د اجرایوي رئیس د سفر په مهال به د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوه تړونونه هم لاسلیک شي. د ویلی دی چې یو تړون به د دواړو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ امضا شي او د هغې په اساس به د دواړو هیوادونو اتباع چې پاسپورټونه ولري د یو بل هیواد ته بېلې ویزې سفرونه وکړي. بل تړون به د دواړو هیوادونو د سوداګرو د خونو ترمنځ لاسلیک شي.
د کابل ښاریان د برېښنا د نه موجودیت له امله د ستونزو سره مخامخ دي. د کابل د ښار اوسیدونکو د ازادۍ راډیو ته ویل دي چې حکومت باید د برېښنا د بیرته چالانولو لپاره جدي اقدامات وکړي. یوه اونۍ کېږي چې د بغلان د ډنډي شهاب الدین په سیمه کې د برېښنا یو پایه ویجاړه سوې ده او تر اوسه پورې نه ده جوړه سوې. په دغه سیمه کې ناامني ده او د افغانستان د برېښنا شرکت ویلي دی چې هر وخت چې په سیمه کې د امنیت وضعیت د ډاډ وړ سي نو دوی به پایه بیرته جوړه کړي. د افغانستان حکومت ویلي دی چې پایه طالبانو ویجاړه کړې ده، خو طالبانو دا خبر رد کړې ده. د کورنۍ چار وزارت ویلي دی چې د برېښنا د پایه په سیمه کې عملیات پیل کړي دي، خو دا نه دي ویلي چې عملیات به څومره وخت په ادامه پیدا کړي او سیمه به کله امن سي.
د اورزګان د دیراوت په ولسوالۍ کې اتیا پولیسو خپل پوستي خوشی کړی دي. د دغه ولایت چارواکو د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دغه اتیا کسان د دیراوت د ولسوالۍ د امنیت قومندان محمد نبی سره د اختلاف په خاطر خپل وظیفې پریښې دي. چارواکو ویلي دي چې دغه اتیا پولیس د ترینکوت او دیراوت د ولسوالۍ ترمنځ په امنیتي پوستو کې وظیفه ترسره کوله. د اورزګان د ولایت د امنیت عامر سمونوال رحیم الله خان امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دا پولیس دا مهال په ترینکوټ کې دي او د ولایت د امنیت قومندانۍ د ستونزې د سرنګوالي په حق لای تحقیقات پیل کړي دي.
جمهور رئیس غنی په ننګرهار ولایت کې د فرنګي سلاکار او د ملي تلویزیون د ژورنالیست زبیر خاکسار د وژنې په اړه جدي تحقیقات غوښتنه کړې ده. د ننګرهار والی سلیم کندوزی د زبیر خاکسار د جنازې په مراسمو کې ویل چې ولسمشر امنیتي ادارو ته جدي سپارښتنه کړې چې د خاکسار د وژنې مسله جدي تعقیب او قاتلین د قانون منګولو ته وسپاري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سوریې د حکومت د عمده مخالف ډلې د مذاکراتو د عالی کمیټې استازي په جنیف کې دي. د دغه ډلې ویان ویلي دي چې دوی غواړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په سوریې کې د جګړې د ختمولو د لپاره په خبرو کې برخه واخلي. د ویلي دي مونږ حاضر یو، غواړو چې خبرې بریالۍ شي او مذاکرات شروع کوو، خو لږ تر لږه مونږ باید په سوریې کې دننه یو څه تغیرات ووینو. د سوریې د مخالفینو د دغه نطاق مطلب دا و چې هوایی بمباری کم شي او د هغو ښارونو او سیمو محاصره ماته شي چې اوسیدونکي ډوډۍ نه لري. تمه ده چې د مذاکراتو د عالي کمیټې استازي به د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي د مستورا سره وویني. د مستورا به د دغه ملاقات نه وروسته د سوریې د حکومت د چارواکو سره هم وګوري. د سوریې د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو پلان تر اوسه نشته دی. د سوریې په هکله خبرې د جمعې په ورځ پیل شوې. د 2014 کال رئیس چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب خبرې ناکام شوې، دا اول ځل دی چې د سوریې په اړه بیا خبرې کیږي.
د امریکا د آیووا په ایالت کې به سبا ته ګوندي انتخابات وسی او د 2014 کال د جمهور ریاست د انتخابات لپاره به د کاندیدانو د ټاکلو لړۍ پیل سي. نور تفصیل د متی الله عابد نه.
په آیووا کې د دواړو ګوندونو احتمالي کاندید خپلې منډې تړلې زیاتې کړې دي. د جمهوری خوختون کې ګوند له خوا د کاندیدان لپاره و کسان ولاړ دي. نظر پختنې خی چې د جمهوری خوختون کو په قطار کې ډونلډ ټرمپ تر نورو مخکې دی او دغه پسې بیا ټیټ کروز دی. په دیموکراتانو کې بیا په دغه ایالت کې د امریکا د بهرنی چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د ورمانټ د ایالت د پخوانی سناتور برنی سانډرز ترمنځ سخته مقابله روانه ده.
If there is a large voter
turnout کچې ډیر خلک رایا چونې تر ووزی نو موږ به وګټو.
آیوا ګوندی انتخابات د نورو ایالتونو نه جلا دي. په دغه ایالت کې خلک جرګې جوړوي او په دې بحث کوي چې ولې د دوی کاندید د نورو تر کاندیدانو ښه دی او دوی باید ملاتړ وکړي چې د کاندید په توګه ونومول شي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. په جنوبی امریکا کې د زیکا ویروس په چټکۍ خپریږي او د آسیا ځینو هیوادونو د زیکا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د دې خبر تفصیل نوشابه آشنا لولي.
د کولمبیا د روغتیا ملي انستیتوت اعلان وکړ چې د 20,000 نه ډیر کسان چې تر 2000 پورې امیدوارې خزې دي د زیکا په ویروس اخته شوي دي. د کولمبیا د روغتیا ملي انستیتوت د کورنیو نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د شپږو میاشتو نه نیولې بیا تر 8 میاشتو پورې د ماشومان نه راوړي. زیکا نوي زیږیدلو ماشومانو ته تاوان کوي. د صحي برخې کارپوهانو ویلي دي چې کچیرې د امیدوارۍ په محل ښځه زیکا ونیسي نو کیدای شي چې د ماشوم مغزو ته یې تاوان ورسوي او یا یې هم په موقت توګه فلج کړي. په عین وخت کې ځینو آسیایي هیوادونو د زیکا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات اعلان کړي دي. د ځینو آسیایي هیوادونو صحي چارواکو خپل اتباعو ته جنوبي یا منځني امریکا ته د سفر کولو په اړه خبرداری ورکړی دی. دوی ویلي دي چې هغه کسان چې جنوبي یا منځني امریکا ته تلي او بیرته ستانه شوي، کچیرې طبي او یا هم بخار په بدن باندې پیدا کیږي نو زر تر زره د صحي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
او دا هم نور خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې د افریقا د وچې د هیوادونو مشران نه باید چې نور انتظار وکړي او په بروندي کې د تشدد د ختمولو لپاره باید چې اقدامات وکړي. هغه نن د خبري په ایتوپیا کې ژورنالستان ته وکړي. بان د بروندي د حکومت هغه خبرداري رد کړ چې که د افریقا اتحاد اسکر بروندي ته واسول سي نو د اشغالګرو قوا په توګه به ورسره چلند وکړي. افریقا اتحاد غواړي چې بروندي ته په زرګونو سولساتي ځواکونه واستوي. او په مسکو کې په فابریکی کې د اور د لګیدو له کبله 12 کسان وژل شوي دي. روسي چارواکو ویلي دي چې په وژل شوو کې درې ماشومان هم شامل دي. تحقیقونکو ویلي دي چې د نساجي په دغه فابریکی کې چې 3000 متر مکعب مساحت لري او د شنبې په شپه اور پکښې لګیدلی دی، د مهاجر کارګر وژل شوي دي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. سبا ته د ایوا په ایالت کې ګوندی انتخابات کیږي. لږ وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو همکار حسیب الکوزي صاحب سره غږیږو چې ایوا ته د رپورټونو د رالیږلو لپاره تللی دی. خو د دې نه مخکې راځو د سوریې په هکله د خبرو راپورته. د سوریې د حکومت د عمده مخالف ډلې یعنی د مذاکراتو د عالی کمیټې استازي په جنیو کې دي، پرون ور رسیدلی دي. د دې ډلې وایان ویلي دي چې غواړي د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په سوریې کې د جګړې د ختمولو لپاره په خبرو کې برخه واخلي. د دې خبرو تفصیل د آشنا تلویزیون په راپور کې واوري.
د سوریې د مهم مخالف سیاسي ډلې وایان شیخ سالم عبدالعزیز المسلط جنیو ته تللی دی. هغه وایي دا ډله چې د مذاکراتو د عالي کمیټې په نامه یادیږي غواړي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ خبرو کې برخه واخلي. دغه خبرې د سوریې د کورنۍ جنگ د سیاسي حل او روغې جوړې لپاره
کیږي.
موږ دې ته چمتو یو او دلته راغلی یو چې دا خبرې کامیاب شي. موږ دې ته چمتو شوي یو چې مذاکرات پیل شي، خو موږ باید یو څه اقدامات په سوریه کې ووینو.
هغه هیئت چې د سوریې د صدر اعظم ریاض حجب په مشرتوب د شنبې په ورځ جنیو ته ولاړ چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ خبرو کې برخه واخلي، دا لا څرګنده نه ده چې هغه به په مستقیمو خبرو کې برخه واخلي. د سوریې د مخالف ډلې د ازادۍ د ملي جبهې د اجرایي غړی علي عرفات د شنبې په ورځ وویل چې د دې امکانات کم دي چې له دې موجوده هیئت سره د سولې یوې معاملې ته ورسیږي.
الاسماء السياسيه
څنګه چې په دغه حیات کې جګپوري چارواکي نشته، نو واک او صلاحيت یې کم دي. لاندې عمل د سولې دی وي موافقه امکانات کم وي او دا یو غټ ستونزه ده.
اسد زوبي د سوریې د آزاد پاوز لغړیتوب نه مخکې د سوریې په هوایي قواو کې ډګروال و. دوی و مشر استاد په توګه د هغه ټاکل او د یاغي ډلې جيش الاسلام د استاد په توګه د محمد علوش ټاکل د جنجال بل مسله ده.
تعین هذا الشخص ده هغه ټاکل دوا عوامل لري. یو دا چې هغه ناراض ده، بل دا چې روسیا لدین انکار کوي چې ترګر په مذاکراتو کې برخه واخلي. بل خبره دا ده چې سعودي عربستان لا تر اوسه پورې هم په دې مخالفو تنظیمونو باندې کنټرول لري.
د سوریې د مذاکراتو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ستيفن دي مستورا خبري اعلان ته د تیر دوشنبه په ورځ ویل چې تمه ده دا مذاکرات شپږ میاشتې وخت واخلي او د مذاکراتو شامل لوري به له یو بل سره مستقیمی خبرې ونه کړي. ستيفن دي مستورا دا هم ویل چې په دې کې هیڅ ډول مخکنی شرایط نشته دي.
Everything is starting with
د جنیو مذاکرات سره هر څه پیل کیږي. دا به د هر څه د پاره یو پیل وي. د دې ثبوت دا دی چې دا د هر چا په واسطه منزور شوی دی. هیڅ چا په دې کې شک نه دی څرګند کړی. د ملګرو ملتونو د لارې نقشه چې په 2015 کال کې جوړه شوې وه په درې ټکو ټینګار کوو چې حکومتداری، نوی اساسي قانون او د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې نوی انتخابات. په دې کې به نورې اړوندې خبرې هم وشي.
د ترکیې، روسیې، ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي او جغرافیایي کړکیچ په دې مرکچانو ژوره اغیزه کړې ده. د سختو مخالفتونو له وجې نه د مخالف لوري مذاکرچان دې ته اړ شول چې دا پریکړه وکړي چې دوی به په اوله کې له یو بل سره مخامخ ملاقات ونه کړي. دا د دې نښه ده چې د ډیر کم پرمختګ زمینه هم یقیني نه ده. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په امریکا کې د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چې کاندیدو نومول شي خبرې روانې دي او سبا ته د دوشنبه په ورځ د ایوا په ایالت کې ګوندی انتخابات کیږي. زمونږ همکار حسیب الکوزي ایوا ته ورغله دي او د رپورټونو د برابرولو لپاره وګورو چې اوس دوی په دې باره کې څه مهمه خبرې راغونډې کړې دي. خو الکوزي صاحب، اول تاسو ته وایم چې ستړی مشي. دویمه خبره دا ده چې که اوریدونکو ته دا خبره لږ زره نور هم واضح کړي، ګرچې رپورټونه په دې برخه کې مونږ خبره کړې دي چې دغه په ایوا کې د دې دواړو ګوندونو انتخاباتو نه مقصد څه دی او د دې هغه فلسفه څه ده او ولې دغلته دغه دواړو ګوندونو کاندیدانو دپاره دلته ګوند کې انتخابات کیږي؟
سلامونه زیبا جانې تاسو او د آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. د ایوا یالت د 1902 کال راهیسې لومړی یالت دی چې هلته ګوندی انتخابات کیږي. یعنی دا عمومي انتخابات نه دي، دا د انتخاباتو لومړی پړاو دی چې دی پرایمری ورته وایي. دویم پړاو دویم انتخابات په نیو همشیر کې په 9 د فبروري باندې کیږي. دلته د هر ګوند کاکس دی ورته وایي یا کوچنی جرګې دی. دیموکراتان هم خپل کوچنی جرګې لري او جمهور غوښتونکي هم خپل کوچنی جرګې لري. دلته دوی د خپل ګوند د کاندید د پر انتخابات کې یعنی په هر ګوند کې څو کسه د کاندیدی د لپاره ولاړ دي. مثلا هیلری کلینټن د دیموکرات په ګوند کې هیلری کلینټن د برن سانډرز دی او باب اومیرلی دی. نو او د جمهور غوښتونکو په ګوند کې مثلا ټیټ کروز دی، مارکو روبیو دی، ډونالد ټرمپ دی او نور بن کارسن دی. دا ټول رقابت کې چې د خپل ګوند انتخابات په لومړي سر کې وګټي چې دا ورسته د سپینې ماڼۍ لپاره هر ګوند یو کاندید مخکې کوي او هغه کاندید بیا د دیموکرات کاندید د جمهور غوښتونکو د کاندید سره رقابت ته راوځي. د آیوا کاکس رایا 1% ده، 1.2% په دواړو ګوندونو کې. دلته دوی د نېشنل کنوینشن، یو نېشنل کنوینشن دی، یو سټیټ کنوینشن دی، یعنی یو ملي کنوینشن دی او یو یالتی کنوینشن دی. په یالتی کنوینشن کې د هر ګوند 1% رایا د آیوا د کاکس څخه ورځي. په بل عبارت چې دلته 1% نمائندگان ته انرژي بیا سټیټ کنوینشن ته ځي د آیوا څخه. بیا وروسته دغه په مجموع کې د ډیلیګیټس 1% د آیوا کاکس ته انرژي. په د عامه ازهانو په سربېګانو کې اوس هم د سی زیات پرمختګ نه دی شوی. یو سمخ کی سرویګان سی او په هغه کې ډونالد ټرمپ او ټیډ کروز ډیر سره نږدې و د آیوا په ایالت کې او هیلری کلینټن او برني ساندرز ډیر سره نږدې و. وروستي سرویګانو کې برني ساندرز 2% طرفداران لري او هیلری کلینټن 5% طرفداران لري د دیموکراتانو په مېسټیال باندې. اما په ملي سطح باندې بیا ډېر توپیر سره لري دواړه کاندیدونه او په عین حال کې ټیډ کروز او ډونالد ټرمپ هم ډېر کم تفاوت سره لري. په آیوا په یالت کې هم په ملي سطح باندې ډېر زیات تفاوت سره لري. په خلاصه ټکو کې وایو آیوا د ابتدایي انتخاباتو د ابتدایي ګوندي انتخاباتو لپاره په پیشبینی کې اوسه کومه کې چې کم کاندید به مخکې ولاړ شي، کم کاندید به انتخاباتو ته لاس واخلي.
تاسو ویلې چې دا د پرایمری په نامه یادېږي او بیا به دا غینه په نیو همشایر کې دغه غونډې کیږي. هغه فرق او د دې فرق څه دی؟
فرق خپل کاکس هم پرایمری ورته وایي اما په تخنیکی لحاظ پرایمری نه دی. دا کاکس کوچنی جرګې دي. مثلا د دیموکراتانو د کوم مثال درکمه، دیموکراتان کاکس په هر ځای کې په بیل بیلو ځایونو کې دوی د خپل کاکسونو یا د جرګې دایری په مکتبونو کې، په کتابخانو، په کلیسا او په دغه ځایونو کې. مثلا د دیموکرات یو کاکس تک ورسته، هلته مثلا دریک کاندید دي، د هیلری کلینټن یو دلی، د برني ساندرز د بل ډلې، د بابو مردی د بل ډلې. دلته هدا خپل باید یو ډل 15% د کاکس دا ولري. کچیر 15% راي دی ونه لري بیا کوچنی ډلې منحل کیږي د نور ډلو سره ځای کیږي. بیا ورسره په عامه کاکس کې چې د هر یو راي په جرګې کې چې د هر کاندید راي جاته و، د هغه ځانګړي کاکس ټول راي هغه ته ورځي. دغه سی په جمهور غوښتونکو کې هم په جمهور غوښتونکو کې بیا د دیموکراتانو نه فرق لري او هلته بیا رای ورکول کیږي. اچھا چې ډی رای وګټلې د کاکس رای د اغرس ولا په پرایمریز کې دا د کاکس سیستم نه دی. هلته چې خلک په عامه اصطلاح د افغانستان په اصطلاح کاکس یعنی جرګې چې هر یو ځا طرفدار ولري په هغه اندازې دغه په هغه اندازې
بله. او بخیل کوزه سب دغه جرګې چې مونږه تاسو وایو دا جرګو کې چې سوق دي دا هم د ګوند کسان دي.
دا د ګوند کسان دي په پرایمری کې نور کسان ورتلای شي اما په کاکس کې غیر دي نه چې رېجستره وسی څوک نه ورتلای. او دلیل دا دی چې د کاکس پیسې مصارف ټول دغه دواړه ګوندونه ورکوي. اما په پرایمری کې بیا د هر یالت سټیټ اف سیکرټری اف سٹیټ یا دغه چارو یو وزیر لري، الهتی وزیر لري، هغه مصارف د مالیه ورکونکو د پیسو نه راځي په پرایمری کې. په نیو فیوچر کې البته په کاکس کې پیسې او ټول مصارف د داوطلبانو دي، د آزادو دي او په خاطر چې ترسو پوری چې رجستر ونه وسی یا ډیموکرات ونه وسی یا ریپبلیکن یا جمهور غوښتونکی ونه وسی په کاکس کې اشتراک نه شي کولای. او د میډیا لپاره یا د مطبوعاتو لپاره هغه کسان چې په مطبوعاتو کې کار کوي هغوی ته خاص کارتون ورکړي دي، هغوی اشتراک پکې کولای شي د ناظرینو په توګه، اما غیر دا نه مستقل څوک نشي راتللی کاکسونو ته.
اما تلویزیون کې ټول ګوري کنه ځکه چې راسن خبريږي. ښه، موږ خو به ګورو تلویزیون کې، خو تاسو د رپورټونو د برابرولو لپاره الته به موجود سي. نو سبا ته پلان دا دی چې جرګه شروع شي، راپور به ورکوي سي.
او سبا پر و بجې د ماښام د محلي وخت پر و بجې باندې دغه جرګه پیلېږي. په بیل بیل مرکزونو کې دی، لکه څنګه چې مخکې ما اشاره ورته وکړه، په مکتبونو کې دی، په کلیساګانو کې دی، د غراز په نورو عامه ځایونو کې دی. او پر و بجې پیلېږي. یو یو بل خبره ده چې د واوري طوفان روان دی، یو کېدای شي چې دا پر کاکس باندې یو څه تاثیر وکړي، ځکه ځینې وایي چې هغه وخت پورې چې کاکس تمامېږي واوره به شروع شوې لا نه یا، ځینې وایي چې ښایي ځینې کسان چې د کاکس لپاره راځي یا د دغو جلبو لپاره راځي زړه نظرې، ځکه واوره وري لاره بندېږي، دوی فکر کوي چې کېدای شي بېرته ولاړ ونه شي، کړای شي خپلو کورو ته ولاړ شي. نو لږ امکان شته چې د ګډون کوونکو پر شمیر باندې یو څه تاثیر وکړي دغه واوره.
ښه، ډیره مننه. انتظار به یو ته سبا پوری تر څو تاسو د ګوندی انتخاباتو پوره راپور ورکړي اوریدونکو ته. اوس د سیمو په خدای سپارم، په مخه دی. ښه،
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ننګرهار د ولایت د واکسین کولو د پروسې مشر ډاکټر محمد اشرف احمدزی وی چې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې به د واکسینو کمپین پیل کړي. ذبیح الله غازی مونږ ته د ننګرهار نه رپورټ راکړی دی.
ننګرهار کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اشرف احمدزی صاحب په دغه ولایت کې د واکسینو د پروسې عامه پوهاوی اوس په څه شکل روان دی؟
عامه پوهاوی زموږ شته، خو البته په ټولو ننګرهار ولایت کې نه ده. په ټولو هغه ولسوالیو کې چې موږ انګلیسي کې اصطلاح ورته لرو ایل پی ډی، لو پرفارمنس ډیسټریکټ، هغه ولسوالی چې د خطر سره متوجي، په هغه ولسوالیو کې زموږ عامه پوهاوی ده چې د هغې د وجې نه زموږ سرخرود ده، جلال آباد ده، بیسود ده، کوټ ده، بټي کوټ ده، روداد ده، او د شینوارو د کلستر ټولې ولسوالۍ دي چې په هغه کې اچین، نازیان، دور بابا، دیبالا، لالپور او مومندره. دغه ولسوالۍ زموږ های ریسک دي، ډېرې د خطر سره متوجه دي، د پاکستان سره بارډر لري، زیات نفوس پکې اوسیږي، او زیات د یو بل تک را تک لارې لري، زیات مهاجرین د پاکستان نه چې راغلي په دغه سیمو کې میشتي. نو په دې خاطر باندې زموږ په دغه پورې ولسوالیو کې د عامه پوهاوي پروګرام شته، او امید لرو چې د نورو ولسوالیو هم دا پروګرام وغځو. عامه پوهاوی مخکې خو زموږ د دې لپاره دوه رقم سټاف لرو. یو مونږ ډیسټریک کمیونیکیشن افیسران دي چې هغه البته د ټولې میاشتې دپاره وي، په ټوله میاشت کې د مکتب د استادانو سره میټینګ نیسي، د پولیو په باره کې پولیو ور تشریح کوي چې پولیو دغسې مرض ده، دغسې سرایت کوي، دغه د انتقال لري، خو دغه مخنیوي لاره ده. پولیو خپله تداوی نه لري، صرف وقایه لري چې وقایه دوه څاڅکي د پولیو واکسین ده. په همدې باندې مکتبونو ته دوی ځي، مدرسو ته ځي، وړکتونونو ته ځي، د علماو سره، د مشرانو ټولو سره په دې باندې میټینګونه نیسي، او غواړي چې په دغه پروګرام په ټول ولایت کې سرایت وکړي، ټول ولایت ته موږ د خدمت وکولای شو. په ټولو ښوونځیو کې، که د جنکیو ښوونځي وي، که د نارینه وو ښوونځي وي، که جوماتونه وي، که مدرسې وي، که وړکتونونه وي، په ټولو کې دا زموږ پروګرام شته. خو البته په ټولو ولایت کې نه ده، دستي د پاره په دیارلس ولسوالیو کې د غواړو چې د دوه شواړو ولسوالیو ته انتقال کړو.
د عامه پوهاوي په برخه کې رادیوګان او ټلویزیونونه د داسې یو څه لري
د عامه پوهاوي په باره کې؟ هو، مونږ سره رادیوګان هم شته، چې البته لس رادیوګانې دي د ننګرهار ولایت نه. میډیا هم زموږ سره شته، البته څلور میډیاګانې دي. د اطلاعات او کلتور ریاست هم زموږ سره په دې پوره کرام کې داخل ده، د حج او کاپو ریاست هم ده، د معرف ریاست هم ده، د ښځو چارو ریاست هم ده، د ځوانانو چارو ریاست هم ده، او غواړو چې دغه نور ریاستونه چې دی پنځو نه غیر دي، دا هم د پروګرام کې ځان سره انوالو کو، او زموږ خدمات مخ په وړاندې لاړ شي. د میډیا برخه څومره
مرسته کړې
په اوسنی وخت کې؟ خو چې څومره فکر وکړم، زیاتره زموږ عامه په هوا چې د میډیا او رادیو ټلویزیون د وجې نه ډیر موثر تمامېږي، ځکه چې دا ټول خلک اوري او ټول خلک د پر لاسرسي لري. نو کوم چې په سلو کې 500 پیسره صرف اندغه ډالرونه پر مخ ځو، دا ډیر موثر د میډیا او رادیو ټلویزیون زموږ لپاره.
شبنم باندې نظر کو بیا راځي چې د خپل ژوند په سازا خانو پرنګ ولیکو راځي چې د زیتونو په دانو باندې اختر کو بیا کې دې مو د غنمو شفقې لکه د قن ملګرو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
جمهور رئیس غنی د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیتونو د ملاتړ یو فرمان صادر کړی دی. جمهور رئیس همدار از د هغو شو سره د مرستې وچی صندوق هم پرانیستی دی چې ورسره تاوتریخوالی او تشدد کیږي. عبدالله عبدالله نن هند ته تللی دی. هغه به د تروریزم پر ضد په یو کنفرانس کې برخه واخلي او په کنفرانس کې به وینا وکړي. د روزګان د دیراوت په ولسوالۍ کې اتیا پولیسو خپلې پوستې خوشي کړي دي. جمهور رئیس غنی په ننګرهار کې د دغه ولایت د فرنګي سلاکار او د ملي تلویزیون د ژورنالیست زبیر خاکسار د وژنې په اړه د جدي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د سوریه د حکومت دومده مخالفت لري د مذاکراتو د عالی کمیټې استازي په جنیو کې دی. دغه ډلې ویاند ویل دي چې دوی غواړي چې ملګرو ملتونو په منځګړتوب په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره په خبرو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې د افریقا د وچې د هیوادونو مشران نه باید نور انتظار وکړي او په بروندي کې د تشدد د ختمولو لپاره باید چې اقدامات وکړي. هغه نن دا خبره په ایتوپیا کې ژورنالیستان ته کړې ده. په جنوبی امریکا کې د زیکا وایرس په چټکۍ سره په خپرېدو دی او د آسیا ځینو هیوادونو د زیکا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي. او په مسکو کې په فابریکې کې د اور د لګیدو له کبله 12 کسان وژل شوي دي. روسي چارواکو ویل دي چې په وژل شوو کې 3 ماشومان هم شامل دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې پارلماني انتخابات کیږي. موږ د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې همدغه مسله د خپلو ملمنو سره راسپړو او ستاسو نظر اورو. کولی شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ، خپل پوښتنې مطرح کړئ. د پروګرام قربانه هاشم حبیب زاده او نوشابه آشنا دي. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ. سوشې ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.
رادیو آشنا